دژوند رنگونه د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده په زلزلو خبرې کو زلزله څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب په شپږنیم درجې و او مرکز په بدخشان ولایت کې ترمزه کې یو سلو نیوي کیلومتره لاندې و نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر شپږ سوه ډیر کورونه و نړېدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 500 زره انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د خبرونه ملمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر دواړو ملمنو ته هر کله وایم لمړی سادات صاحب کته سي زموږ اوریدونکو ته وایي چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي
سلامت سایت اسو تاسو ته تاسو درن ملماته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ورسته سلام باید وایي سي چې زلزلہ یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د دې پیشبیني تقریبا ناممکنه ده او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دغه نه تشکیل شوی ده نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغه ځایونه تیر شوي دي متضرر کیږي نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کیږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دای تهدیدوي نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسئلې ته اشاره وکړو هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تیر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي د هغه ځای چې تیر شوي دي هغه ته باید یعنی
ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول انجینر صاحب ساداتیو بل پښتنم له تاسو څخه کوم هغه دا چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډیر لوړ وي خو تخریب کم وي خو کله کله بیا د درجه ټیټه وي لیکن تخریب زیات وي د دې دلیل سره مننه
ډیر ښه سوال مو کړو دا ګرچې ډیر تخنیکی سوال هم ده خدای دې وکړي چې موږ وکوي چې اوریدونکو ته دا مخنیوي ځواب ورکړو یو کور رشتار ده چې د زلزلې دغه بزرګي خواهي چې واقع کیږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دی هغه باندې سنجول کیږي نو ډېر په دغه بخش کې ډېر تخنیکي نظم ځکه چې موږ اوریدونکو ټول دغه نورو د یعنی د ټیکنیکل د اټک انجینری بخش د تخصصکو نسی نو مثلا په دې کې دا چې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کیږي تاسو ډېر ټیکنیکی سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنټر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېره وي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېره وي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي، نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي، نو چې د اویان نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
دې مسلې ته به وروسته راشو. بله دې مسلې ته به وروسته راسو چې قومي ودانۍ کومېدي کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکي ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څنور خبري وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر ځکه لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د ورستې زلزلې چې یو سلو فکر کوم 9 کیلومتر لاندې و، شدت یې د رشتار په حساب ډیر زیات او شپږ نیم درجه ډیر قوي زلزله و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځي نه پېښم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکان افقي وي، د ځینې عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلما سادات صاحب ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، همکارانو ته خبره دا ده. خو د خپل ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا د ځکه سر فیصله هوا او تر جاذبه د ځکه پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځکه دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د ځکه دی چې د مذاب او د مواد نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزکه د غیر متجانس مواد نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزک بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچی دی ډیر غټ لغزش وی، نو شهر تمرم چې عمیق وی هغه اپو سنتر په هغه اندازې تقریبا ډیر لري او ضربه شدید وی، او کچی دی هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وی کار څه چې عمیق وی یا عمیق نه وی بیا دا تخریبات هم لګوي او لرزه هم لګوي. خبره پدې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د دبرو د خوېدو لامل ده. د ته مونږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د عمل یو لرزه راځي. دلته خبره ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازات صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو. هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودزیکی، یعنی دیدی چی علائم در زلزله مون کولای شو پیشبینی کوی، یعنی پر دا درزونه چی د ساتلایت اکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیودزیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودزیکی شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیری په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق سوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دلو چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي، اوبه استخراجی استخراجیږي، دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتی مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هېڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله. دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کیږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دې مځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ویل ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له غزنی نه خبري کوم سروان صاحب.
مهرباني کوي زابلای صاحب،
مننه کوم. ملمنو ته هم سلام، او پوښتنه می داد ملمنو محترم، افغانستان یعنی د اټکل مخې د هوا د اټکل مخې افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هیوادو سره کې پرتل کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبري کوو، په عواملو یې خبري کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کېدای شي او کني شي کېدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی؟ که په دې اړه خبري وکړي چې زلزلہ دنیا ډیر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډیر زلزلې هم کېږي، چې په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډیره مننه
دی ورور. زلزلہ خود سی یو پدیده ده چې قابل پیشبینی د سی دقیق نه ده. خو بیا هم نظر به مسکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چې مثلا کال کې ادمن یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم دقیق نه مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال ده شته چې هر کال یو قوی زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي، یا دغه فال چې تاسو ویدی د افغانستان یا وین چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزلې فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې موږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لس ورځو نه ډیر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایتو را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل څلوېښت ورځې زلزله وشوه په دغه لاین باندې یو ځلې، ځینې وایي چې لس ورځې. خو په عادي بڼه چې ونیسو یعنی د لسو یا شلو ورځو نه ډیر داسې په دغه لاین باندې زلزله وه چې بیا کابل مکمل هواره کړی و. نو دا خطونه ژوندی دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغسې دي، د افغانستان هم دې
نه انجینیر صاحب یو مسله د ډیر ځله داسې شي وي چې کله پرلپسې ورختونه وشي بارانونه وشي بیا ورپسې زلزلہ راشي ایله ورش سره ارتباط لري او یو بل مسله د غاز ده په کوم سیمو کې چې غاز ډیر وي تر ځکه لاندې ایله زلزلې سره څه ارتباط شته او کنه
تاسو خایسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي نو کله چې موږ تاسو بیراویا مصرف دی اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي یعنی دغه سطح د ځمکه دوه محققین د ایران نن راغلي وو څه وخت مخکې د شل کونو په جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دې معضلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه دا هم یعنی دایسته دي کې چې ځمکه شیټ شي او لړزيږي او زلزله وشي نو یو ولایت هم دغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دغه ښکته طبقات دکې خو که جذب نشي دلته په افغانستان کې دلته دا چې د سطحي اوبه ټول دي د سې ویالو باندې بیا سپین ته ځي
یعنی د سپازور ته درې مسلې ته نه ده چې ستاسو په خبرو کې ول ویدم ستاسو خپل خبرې په یاد لري یو اوریدون کې لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي مهرباني کوي آزادی رادیو ده
او مننه البته نادر صاحب سلامونه وایم محترم بلکې ټول اوریدونکو ته محترم
سلام
البته موږ نظر خدای او مننه سنسي خپل باندې موږ نه دغه په هنر له خبره خو بعض وختو کې ګور افغانستان کې نو زه تر اوسه یو ګورم چې دا موږ تاسو ان د سې غړ غړ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي نو دا د افغانستان کې چې زه تر جوړ کې دي معیاري په کده ته شوک تقریبا د سې په ګرو کې شي دا تاسو صحیح جوړ کې یعنی دا درنو شاله باندې تاسو کې دا زله کې پکې دي نو دا دې ځکه په شورې تقریبا زه تر وخت کې موږ ګورو چې دا کورونه باید شمر سره د رقمي چې تختو له جوړ شي دا به څه کار کوي چې تر جوړ کې دا یو ډول واشي ان دا باور سره یزګان کې تقریبا خدای پر زو په فټه فاجا ولا سانکیو ولې په بازار نو ته ولا سانکیو موږ څه کوشش نکړي
صحیح سلامت اوسه پدې به هم ورسته تصحیح پرونه اوري پدې به خبري وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دغه څومره مقاومت دي پدې به هم خبري وکړو انجنیر صاحب ساده تصحیح په خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم د موضوع ته مهرباني مننه
کوم نو منظور مې دغه چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان د دې سره مخ سي په دې راتلونکي کې شلو یا ډېر شو کلونو کې یعنی د اوبو سطح کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کیږي په همدغه مرکزي ښار کې نو دغه بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی یعنی خلک به پوزو په سیر سرګردان شي دویم به د سیسی چې د ځکه خپل د سطح دا د دې نه نشاست به اس کې ځکه د الله له طبقه خو وبدي د خالی پات کې کله چې موږ راباسو ته یو تاسو وګورئ چې موږ کویګان موږ تاسو د غجاور تاګانی افغانستان کې ستړي پر قدم کې سړی دی جوړ تاګانی ستړي کله کله خلک ولری سیستم باندې یاري خپل پټي ورګوندي وبکي ځکه دا سه استاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کوي وای او راوړي وای کله ته مثلا بیري له هغه څنګه مجبور کیږي چې ځنه کنه خپل نیرو باندې مثلا ثاوي سولر سره د برق انرژي تامین کیا او براو وسی نو دا بیا آینده کې دغه ځنه کلنه د وقفت خالي کوي باید د فرنشاس کې وو تهران خاطر سو ګورای په کال کې تقریبا 1 سانتي یا 15 سانتي پورې فرونشاست کې اندغه څه کابل هم تر 15 سانتي په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي. ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادداشت کړی و. هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو داسې غږ یې ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو ورباندې لیکنه کړې و چې دا احتمال لري فرونشست و اوسي، ځکه د کابل هم د فنکشنال طبقات خالي شوي دي. دا د جګړو بلمندلون ته به ډېر نقطه کوي، ځکه کله چې د دې لاندې پالیسي کله چې ځمکه لږ مثلا 15 سانتي فرونشست کوي یا سټلمنت کوي کینی، نو دا بلمندلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي. نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاوم ودانیو په اړه خبري وکړي، کله په دې اړه مرته وست، مثلا په اروپا کې اکثره برخې یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي. لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کمی چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه د باندې یو تماس ونیسم چې دا څه دي چې خپل د نننه پمځکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي دي را کېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي وو زاید د تخلیني یا د پدې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد تلته رالو اروپا او دا اروپا کې زلزله به پدې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وي، او ک درجه د رشتر د زلزلې اته درجه نه لګوي نو دلته دومره نه احساسي ک در اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلای شو، او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې د نن په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان د ځایو کې پیدا کیږي. چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته، مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی دغه په تعداد کې دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اول او دوم منزل او دا منزلون ډېر احساسي، یا پاس منزلونه نه احساسي. په دې چې دا یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بل طبقه مخالف خوا حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي، تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی، یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په ستاسو دی آرام دی. بله ډیر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډیری لوړې ودانۍ جوړې شوې، به شمیره ډیرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکه معلومی شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم پکې خوړل شوی دی او کنه؟
ډیر مننه. ډیر اساسي سوال هم دغه دی، نو د ته به لکه تفصیل زما لکه تاسو په فرصت ورکړي. ساختمانونه مخکې د دینه چې ډیزاین سي، اول باید د دې خاورې ټیسټ شي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، اغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرین کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکړي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم دی، موږ نشو د تعداد او نوعیت ته انکوزن تعدادونه د سیده چې یو لوخ دی، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایي ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فټي دی، سټریټ فاونډیشن چې هغه د متوسط منزل ته مزنه مثلا شپږ منزله یا اوه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ دی، سنگل فټینګ دی چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر کو دی، هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، هغه خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان هم نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځای کې چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو، او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپله تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا اته وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایت کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولای. ډیر کم به پیدا کوي چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا شل منزله وي یا 15 منزله وي، چې تاسو راوړئ راوچوي چې دا نقشې ویده شوي. ویده منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشه مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا کې په نظر کې نیول شوی دي که نه. کابل کې خود یو ګلګل میری و دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالې مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنګنځلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و چمن خط د دغه نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنګنځلونه چې جواز ورته ورکوي، چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالې کې ده، ده باید دغه ټول نقشې ویزه کړای وای د ټول بخښنه به د سیاوی ویزه ان پری دی ما ته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ما ته پلاس راغلی ځکه زه ټکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براولم یا به خپل ورسره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردون کوي اوس کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزله مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات دومره نشته دي په دې لحاظ موږ ته ډیر ضعیف یو نو دغه پړې اوړي په دولتونو باندې او بل خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسئلت او د دې ناحیه سره امانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغه سړي دا نواحي او مسئولیت دغه ده چې کله یو تمیز یو ځای کې تطبیقي کې دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې ورو ته نقشه اخیستې شوه وایي نه نو دس یو
بله
یعنې لږ ورو خبره چې وشي یعنې راسته خبره وکړو
بله
دس یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان و چې یعنی باور کوي هیڅ تمیز نه بده چې یعنی پښتانه نوي شوی چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډېره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هر چې مخکې هم ما د ټول تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم سخت به ورسته لکه مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اتمان آمد دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي اوس تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خو دومره معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسېده کارونه ونشول دومره دقیق فقط یو چا چې باشي تاسپارل او چټنه تر به ورته ګاز کول او چورونه تجربه کړه
ډیره مننه بله یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزلې خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همدا سپاتي خښتي چپشوي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانې سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي کته چې په دې اړه رانا واچوي مهرباني
مننه ریشه مګه سره په دې چې د پرستلار سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده ته په هرات کې چې زوم د ګومبدي د ګومبدي خپل په صلاح خښتي داسي سره اوډل کیږي چې په مقاومت دي د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي ومن یو منزله کورونه دي چې ډېری دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا په خو خښتي جوړي یا د عمو خښتي جوړي نو دغه واجنه هغه په سر کې هم په صلاح کاګل دي دومره کانګرس نه دي چې د دې په اصطلاح درون وچی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خوا لکه انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې ریشته ډیرو باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوی دی دا نور خو کابل خار وګری نور ولایت کې واقعا د فساد لامل نقشی هستم ویزیت سو اینه دی
بله اینجینر سیم نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریگ دیر لرو دا خپلا خاوره چې په خې خې کې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړې مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي دا ټول مادن دی او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خښتونو استفاده وشي په دې چې په خې خې کې هم په دوبي کې سړه ده او په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او همداراز انجینیر سید ذبیح الله سادات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري. هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه تمام وایه وي پنځه درې کې چې وایه یې ډېر وي هغه تمن تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغۍ ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي. د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو. زنه مساجدن هم مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاین هم چې وایي ډیر وي، هماغه لوفل سلاب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوری دي، پوری دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي، هغه کې غټي وایي مثلا حدودا د شپږ نیو یا اوو مترونه ډیرول، بیا دغه مشکل پیښوي چې د ګاډر هم کم ډیریږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډیریږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي، خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایو چې قیچي پوش په فلسي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نوی سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده، هغه باندې هم دریږي. دغه تاسو به د یو بازي سالونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي، همدغه پی وي باندې درېدلی دي. خو دا کانکریټ یوازنی ای به دغه ده په دنیا کې چې درون ده، او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډیریږي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه، چې فرمولې دغه ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر زاد دی یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډیر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډیریږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډیر نه وي، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډیر وي وړي. نو خبره دې چې دغه غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي، لکه مخکې چې ډیزاین شوي نه دي. نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو، چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي. د سیلر ډیفلیکشن کې منځ ده چې یو کله کله 15 سانتي یا 8 سانتي د سی منځ د غمنس کې د چات د سره خطا شي دغه سی د پاتې کې نو دغه زه به رکای سره سره ضروري چې د څنګه کوم څه چاپای کوم فریدم او یو ساختمان چې تقریبا 2000 تمریکې سره هغه چتونه چې دولتي ساختمان وو خبره صدیق سو وینه او په بغشل کال کې به غوري ورته سو دولتي وو چتونه هم دغه ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دی ورخه کې
بل ډیر مننه
چتونو
bale ډیر مننه سلامات اوسه سادات صاحب
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څو کو د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرشه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه په دې چې تاسو وګورئ داوود خان د وخت زایشا داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا ته وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دو منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر اغم ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو پدې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان نه دی چې دا کرخ ته چمن پوریږي نو پر دې کې کرخ باندې پراته ده موږ په جوړیزي او کارتوګرافي لوي اداره کې چې اوس راغله یو ریاست دی البته موږ نقشې لرو د جیو ډینامیک په نامه یو پروژه و چې مخبل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو ډینامیک جوړ کړی دی چې کچېرې دولت وغواړي کولای شي دا کرخ منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسات با جوړ نشي او په کابل کې په خو مونږه ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږه هر شپه میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازګيري کوله او په دې چې دولت تضمین ورکړي دولت یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کوم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښ کړي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سي تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دا علائم د زلزلې یا تغیرات د دمځ کې د قشر پښبینی کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګيري په اساس باندې نو دغه د پاره زبس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید د استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسې د ورګاتی مواد ساختمانی مواد به سخت تر کنټرول نه ونیږي چې هغه سیخ ګول دی چې تضمین دی چې هلته ورګيږي یا د نن افغانستان کې تولیدیږي با ستاندارد په نظر کې ونیول چې په دې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندارد په حساب کوي دوی خو نه پیږي چې دا غسی غول مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 څو دی ستاندارد کم دی نه دوی ته معلوم نه دی دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانو چې جوړ شوی دی ټول سپټیک تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سی کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه د سپټیک چا دی نه دا ټول فاضلاب دی یو خو ته یو شي برته دی په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نورو مواد نه استفاده وسی هم په استلا د اوبو ذخیره د مزیک لاندې اوبه کمی نشي دا ټول هغه عوامل چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایل باندې
ډیر مننه انجنیر صاحب نادم انجنیر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته تاسو سپارښتنه څه ده
د زلزلې
په جریان کې او د زلزله مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیمېږي او د زلزله وروسته هم په دې فازو تقسیم هوای شو. نو د زلزله مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټ غټ قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري. مثلا نو تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغه څه واقعي چې ذهنم ګومان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چې مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سره چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا خصیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې په زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو سملولی نه یي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کوي، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې باندې نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه؟ په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنې د همدغه بیډ یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتر نه هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزله نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل دغه ده چې زلزله په جریان کې موږ شی وکړو، زلزله په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډردو مملکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزله په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کولی شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات د معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرا، نه چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه په متر مربع، 200 کیلوګرامه په متر مربع باندې ډیزاین دي، دراوه چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دوه چنده دغه امر زلزله او دغه څنور مسائل په نظر کې نیول شوی دي. وزن یې فاین، نو په هغه امکان مثلا لفت نه استفاده ونی شي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونی شي په جریان کې. نو کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څو پلس کې بند پاتې نه شي. نو تر هغه امکان کوشش وکړي د خلک چوز قابل کین یا پار ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکم خو زلزلې په جریان کې د تعمیر چپه نه شي، خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکړي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانې لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارټمان کې دننه پاتې کیږي، نو البته بیا کوم ځای انتخاب کړي؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندې وي.
ډېر ښه پوښتنه وکړه. یو قاعده ده ټرینګل تماما، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، یم چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه د څه تاثیر زه نه یم چې هغه ترنګل تاسو په بډي لانګویج باندې تاسو کوم څه خلک پوه شي. مثلا دغه چې هغه ترنګل په یعنی مثلا په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چې هم غورځي د دې میز پر څنګ ولګیږي چې موږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې کمیاری تعمیر ډیزاین شوی یی فاطمه د زلزله په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کیږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کیږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزله. چاته ای سی ایس ایډیاک یعنی ټیکنیکل چلو چې د دې موثبات غوړي سره یو ګری کم کټګوري کې ده، او کابل چې کله موږ موثبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې ده، دا ځکه چې مکمل تعمیرات د سیخ بندي د لحاظه
دغه سیخونه سره جنگ کیږي د دې مقتنې به سپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته کې تفصیل ورته خلک کوي نو مسله دغه کې دا چې په تعمیر ستاندارد ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې مرتفع منازل کې وي عمل دلته تام شي څه مشکل نشته خو که تعمیرات د ستاندارد ډیزاین شوی نه خو اصل کوي چې دا مشکل څه چې مثلا دغه ونړيږي یا مثلا ګارډر کراکی کی یا دغه یو بل جالب خبره دغه ده چې میتاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د یو لارګي چې عمود د سپورته یونی شو چې د سپور خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کې مسټ کې د زلزلې انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په موثبات کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي ده د مرکز سکن د دې مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبات دي هغه دی
بله
ډریفټ موثبه مونږ ته وایي چې انجینری کې نو
خبره مې ته غوښتل تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پات شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سی ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نور خوې ول بشي او کنج روغ پات شي
بله خو کنج دغه یو ځای دی موږ ته ټول پیږو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوو ګډرو یو پای نه ده دکه هغه کونج مقوی زنده ده فهمید او دغه وسطی فضاوی چې دی مثلا د ګارډر د خېټه لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې مونږ کله قرار نیسه احتمالا که د دې غذای نه کراک وکي موږ صدمه را رسیدی یا د چت په مرکز کې چې راځو د زلزله په وخت کې چې عمودي قوه د زلزله چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېر وي نو تعمیر ته شي زیات کور کوي عمودي او دغه چت زای په زای د اتاق منځ ته راولېږي نو بهتر هم ده چې واغه کنجو کې او کنجو کې د سیندې چې اکثرا شان هنګ یا د سیزونه نه چې په موږ باندې راو
بله او بل ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتر ده پروت بهتر ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلې ک زلزله دې ځسي سړی وګرځي د درېدو په حالت کې استعمال د چوغ غوړي سره چې څه ولګيږي نو به تر همدغه د چې مثلا د ناس د ته
نیمه ناس وي bale
او نیمه ناس وي چې کله چې تاسو کې د ګلانو راو درېدا همدغه کوټه د مثلا خپل اپارټمنټ دی وته دی او کته دې ستاسو شي
ډېر زیاته مننه پرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی له محترم انجنیر خلیل احمد نادم او همدارس سید زبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجنیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان زیر دا شد او مد او کیسا زمادا چه سر سری دا خار کی روان قاتل خبر کئی چه زندگی دا خار کی روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان پزڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان درد ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا درد ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا درد نند بیا شیر تپنا را وڑے هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے